السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دغه ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2106 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. یونامه په افغانستان کې بشری حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي د موده کې 100 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي چې د ډیرو پړای پر داعش وسلواله ډلې اچولې. په دې راپور کې ملکي مرګ ژوبله د تیر کال پرتله د پام وړ کموالی ښیي. یونما د بشری حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبان دغه راپور چور لټ ردوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستانی پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوي رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې د هند واګې ته هم صادرات کولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی په ټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. افغانستان ته تللی استرالیایي خبریالی ویلي د طالبانو استخباراتو په زور د بخښنې غوښتنې ټویټونه پرې کړي دي. لینی او دانیل چې له افغانستانه وتلې تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو استخباراتو ورته ویل چې یا به د خپلو راپورونو په اړه بخښنه غواړي یا به زندان ته ځي. دغه آزاد خبریالی په نوې ټویټ کې راغلی طالبانو په زور داسې ویډیو هم ترې اخیستې چې د پکې ویلي کوم فشار لاندې نه ده. لینی او دانیل پرون په یو ټویټ کې ولیکل د هغو درې یا څلورو راپورونو په اړه چې د کموم رنجونو په زور ودولو او د طالبانو د قمندانانو لخوا له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په اړه مې لیکلي، بخښنه غواړم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخکنی حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د استازي عبدالودود پوپل کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو له زندانه راخوش شوی دی. نوموړی نن سهار طالبانو ونیوو، خو کورنۍ وایي چې په یوه حقوقي قضیه کې نیول شوی وو او اوس د ضمانت په بدل کې بیرته خلاص شوی. او طالبانو ومنله چې د دوی د ملي ټلویزیون پښتو او دری فیسبوک پاڼې د فیسبوک د ادارې لخوا تړل شوي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت پر بشری سرغړونو تورن کړی.
یونما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشری حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي.
د یونما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچېرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي.
ملګری ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان یې نه مني.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن د سه چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاله؟
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنې. یونما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړی او لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لکتر لګه 1,000 کارکونکي وژل شوی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپل د بخښنې یا عمومي عفو تګلاره ماته کړې ده، خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي چې یوازې تبلیغاتي بڼه لري. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو 10 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسېدلي، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، نجونو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د 2018 کال د اګست په 12 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2018 کال د اګست له 15 نیټې څخه د 2022 د جون تر 15 پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي:
Yunama has recorded a range of serious human rights.
داوی یوناما د 2018 کال اگست میاشت راهیسې له بشري حقوقو پراخې سرغړونې مستند کړي چې پکښې پراته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقيف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلې. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما پر راپور کې راغلي چې په تیرو 10 میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3 فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو لپام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه سوي چې د اګست 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو ته بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د 2 ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا 2 ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واوریدل. باید وایم چې طالبانو دغه راپور په کلکو ټکو رد کړی دی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي: په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې نه کیږي، او د ویلي که څوک په خپل سر وژنې او یعنی ونې کوي په خپله مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا دی. دا چې دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو له کارپو ابوالاحرار رامسپور سره خبرې وکړې.
پیغام خو ډیر روښانه پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرجوبړې په حق له خپل گزارشات جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډېر جالبه گزارش ځکه ده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 اگست نه تر 15 جون پورې 10 میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمېره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه 10 میاشتو کې واقع شوی دي، په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دی. سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خو هم تعقیب کړي دي، دغه سګنای راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسوي دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورټ وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ وو. د وژل شوي کسانو شپېره شمېره تقریبا 1400 پورته وه او د زخمیانو شپېره تقریبا 3500 سوه. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 200 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي؟ د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده؟ یعنې څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی د دغه بخش کارمندان لري دوی کولای سي چې دغسې حوادث په ډېر دقیقه توګه وڅېړي. اوس خو وضعیت هم خسوي دي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده وو. هر قضیه چې دوی پلټنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید سوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښایي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لرې کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. دا خو مد بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش ښيي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقیق حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیه حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچري طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وړه وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو بهتره به چې دغه موضوعات باندې دوی په پټو وکړي.
بله، کور مو ودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابو الاحرار رامسپور چې له ازادي رادیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری لا هم ژوندی دی او دا ډله له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښون کې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغه سي دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ترجمان د سي چاته اجازه نمر کې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنه ته متحد ده.
خود ملګرو ملتونو پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خپل موقف کې ده، خو له دې عمله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا هم راغلی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د ایمن الزواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی و چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعده لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره لدی چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانستلي سو په نړۍ کې خپله وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
زړو بانک نوټونو تاسو ته څه ستونزې پیدا کړې؟ دا زموږ د نن ورځې د فیسبوک پوښتنه وه. اوریدونکو ورته ځوابونه لیکلي. رحمت الله رسولي لیکلي وایي د همدې زوړ نوټ له کبله نن له رکشوان سره لاس او ګریوان شوم. سیدالله افغان لیکلي وایي د افغانستان خلک د پیسو ساتنې ته هیڅ پام نه کوي. در محمد زوک لیکلي وایي کله چې پیسې اخلو خلک نوې نه راکوي، وایي همدا زړې پاتې دي خو فکر کوو کله چې زړې پیسې بل ته ورکوو هغه نه رانه اخلي. عبدالله غزنوي هم ورته خبره لیکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالر شتمنیو په تړاو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند نت پرایس تازه په یو خبري غونډه کې کړې.
روسه لاغه چې ځینو امریکایي چارواکو د افغانستان بانک له 3.5 میلیارد کنګل شوو پیسو نه ګټه اخیستنې ته د زمینی برابرولو د هڅو خبر ورکړ. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د استفادې په اړه د اندېښنې په لرې کولو کار کوي. د دې وزارت وایي نت پرایس تازه په یو خبري غونډه کې رسنیو ته ویلي چې په دې اړه بحث روان دی.
بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر په حق لاندې خنې لري کړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې دا پیسې د افغانستان د خلکو په ګټه نه د طالبانو. موږ له افغانانو سره کار کوو، موږ له محلي شریکانو سره په فني برخه کې کار کوو تر څو غټو اقتصادي زیرمو ته رسیدګي وشو کړی. هغه څه چې اوسنیو بشري ځوابونو د اغیزمنتیا لپاره لازم ثبات، برابري او ډېرې هغه برخې براکمې کړي چې د بشري ناورین لامل ګرځېدلې چې نن سبا یې موږ ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ځینو امریکایي چارواکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د دوشنبه په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد کنګل شویو پیسو د ګټې اخیستنې هڅې روانې دي تر څو دا پیسې د افغانانو په واک کې ورکړل شي. دوی ویلي هڅې روانې دي چې افغانان د افغانستان بانک له 2 میلیارد ډالرو نه نیمې چې په امریکا کې کنګل شوي ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې اړه یې د طالبانو له استازو سره په دوحه کې خبرې اترې درلودې. که څه هم د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د امریکا لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو له آزادولو نه هرکلی کړی و. خو د اقتصادي چارو پوه داود مایر وایي چې کنګل شوي پیسې یو لګښتي زیرمه نه ده.
دا ذخایر د افغانستان اقتصادي او پولي پشتوانه ده. نو کچیر دا پیسې راځي په مصرفیږي، ضرر به افغانستان ته طویل مدت کې ډیر وي. د دې تحقیق کول چې دا پیسې ملت ته ورسیږي او نظام ته ورسیږي دا ډیر سخت کار دی، حتی تر ناممکن حد پورې دا مسله مشکل ده.
امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیزلی واکمنې دوه وروسته د افغانستان د مرکزی بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړل. خو وروسته بیا د امریکا جمهور رئیس په یو اجرایوي فرمان کې ویل چې له دې پیسو څخه د 3.5 میلیارد په امریکا کې د سپتمبر د 2018 قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې نورې د بشري مرستو په نوم افغانانو ته ورکړل شي. خو د دې فرمان مسؤل محکمې تر دې دمه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
جوان دریکاسه پولیس وژل شوی دی.
تاسو تاسو سیستم هغه چې تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری.
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د انساني قاچاق په اړه یو راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په هغه درېیمه کټګورۍ هیوادونو کې شامل دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وخت د دوی له رسېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه ډېر زیات شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ما را از سرمرز ترکیه از خود ترکیه مار گرفتم.
بنفشه د هرات اوسیدونکی ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لالارې د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو مخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور ملو. هغه وایي څلور شپې او ورځې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیه پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وایي قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغلل، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راواستول شوه.
د
ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیه په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېیمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست له 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او زیانګاله برخې بېل ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. له طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د جولای 6مه یعنی نن ورځ د یو قرارداد په منظورولو سره د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دا چې افغانانو په مجموع کې په شعر او شاعرۍ کې سپوږمۍ ته څومره مینه ورکړي او د سپوږمۍ ارزښت په طبیعت کې څه دی، په دې اړه د نجیب عامر دا تفصیلي راپور اورو.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده، داسې پوسلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتې دی، نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کڑنگ و ہرا خیجا او یار می گلو لو کوی او گوتی ری بی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پر رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پر رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل، یا د ګل لاو او یا د غنم لاو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو دغه ټپی نه څرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدې. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای شلم د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په شلمه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکوونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستی. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اته ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابع می نوم دی، د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلکې مني او انسانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیژي. دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرېوځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرفه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدای شي چې ختلې مې خواسې. کله کله ذهن له دا راشي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي له وختل، څه مقصد او څه یې وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکوال او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، او خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه راکې هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېدي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زبا یوازې د خپلو خبرو تیر شمه، هغه کاکړی غاړي چې سپوږمۍ په کې یاد شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړی غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکړنایي ګران په جوزانو کې راځي. یا دا چې د سپوږمۍ وایي پر ګران، مال خبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بګران لزم، که سپوږمۍ دوی را ختې هم. او بل مرا یادیږي د دراوی په اړه ده، په ازما د ګران دراوی پر ځای ده، که ورځم سپین سپوږمۍ ده.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لاره روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا پروگرام سبال یاد ما با سید یو نما د روسي راپور په اړه پکې خبرې کیږي. دا خبری مجله هم دمروه په بلې هغې کې زما همکار سید سمی عباس در سره دی.